شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره دی. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارسول شي. شاغل بنر د ملګرو ملتونو د راتلونکي غونډې په اړه خپل اکسپانه کې پرون ناوخته ولیکل. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلې دي او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینهو سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پوهنتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د سپتمبر په دریمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی و او تمه ده چې د دوشنبه د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د تېرې دوشنبه حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې او امن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د غزان مرګ برید خندلې او ویلي وو هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولای. د غزان مرګ برید د دوشنبه د ورځې د دوشنبه پورس د لوی څرنوالۍ د پخوانی ودانې مخته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او ډېر لږ سرټیفیکټو خبر ورکړی، خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمیر شپاړس ښودل شوی دی. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. د طالبانو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې دوی هیله من دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تېر اونۍ 28 افغانان چې په بیلابیلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانسته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پات شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو په سرغړونه تورن دي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړې. د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته دوی بجې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اوتریش او تن اتلس کلن ځوان په مونشان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووشتل شي په خپلې وېزړې تفنګچه له 15 پولیسو سره ډزې تبادله کړې. د حمله د 1922 کال د حمله د کلیزې پر مهال وشوه. هغه وخت د مونشان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطینی مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وشلې وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4.5 زره موټر ته تار صنعت ورکړ شوی دی او یو نیم زر نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوی دی.
لدی هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي.
ثلاثم اورزه کې ثلاثم اورز کې لارې زمونږه ولاړې دي. زمونږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې خبرو.
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
په میدان ورتک کې مڼې پخې شوې. بڼوال ورته خوشاله دي خو یو هیله لري.
د څه خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که سم د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند به سرت ویله پاکستان سره په سوداګری کې ستونزې حل شوي، خو افغان سوداګر وی د افغانستان او پاکستان په سوداګری کې راخلي نوري لانجه لهم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لړن مهاله سند یا تاد ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وای ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هر شپږ میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی یو غړي خانجان علي کوزي پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4,500 موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی او پاکستانی مقاومت ته هم تر 5,500 تر 2,000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپل پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړ نه شي، ځکه چې پاغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضی تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسانسونه لري، یا تخنیکی معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعض شیان نه دی اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه به احصایه مرکزي ته لیکل کیږي، یا په افغانستان کې خود غسی مسله وي یو سړی 15 تذکرې به لرلی. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډرایوران نه دغه کیږي، نه دی اخیستلی.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلې چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا لتیرا سیمه د ناامنیو لکبله لاس کلمخ کې هغه به ځای سیوی کسان دي چې خپل سیمو ته د ستنېدو غشتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غشتنه نه دی منلي. د افغانستان د تازه میوه سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوی ده.
د ګیر لسم اورز د زمونږ لاري مال تاسو لسم اورز د کډ لسم اورز کې لاري زمونږ ولاړ دي. زمونږ مشکل تور حکومت پاکستان ته توجه نه کوي چې دا مشکل د قوم سره حل کی، دا قوم سره حل کی دا مشکل، او دا لار خوشي کې دا ورو ټول سبزی او میوه ده او ټول هغه سم نه منځه بتلی. موږ چې خپل کرا خو کې ده کوم پیسې چې کشتم کې اخستل شوی دی ورو هغه پوره کی مشکل دا کارم پوره کی.
د ننګرهار د سوداګری او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی او د پاک افغان ګډي خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وای د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندیدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګ زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډیره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپکیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 28 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حل دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد یو شمېر افغان کډوال وای چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بیولس شارګوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو افغانان د وضعیت ته اندېښمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیرش پنا وخت دولسنی می بجی پولیسو دلتا چاپو وهلا.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکورا د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلی او د دې په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زی ونی ولم سره د سنور نفرو هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي هي سې دي د پرې نه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو موټر کې واچولو ویوړو تانه د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د نسیار او د افغانانو کوم شورا چې دا دغه غړي راغله او مونږه د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیر شپه شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه موږ ډیر ودر شو حیران شو ټول خزه او ماشومان په پارک کې وو ناڅاپه پولیس ننوتل لسلو روخوا وو په لسکونه کسان وو خزه هم ورسره وی ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یو څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه ډیر ډار شوی وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې د وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یو لس پچو او ټول لس پچو د افغانانو کورونه تنلوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلې دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په میدان وردګ کې منی پخې شوی او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. بڼوال وای که سړی خونی موجود وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به خرڅولو ته مجبوري شي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوو باغونه لري. وای دا باغونه په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات شدی خو زیاتوی د سړو خونو د نشټوالي لامل د خونسا کېدو لويري باید ارزانه او پلوري
دا ډیر تکلیف لري وسونه کې وش کوله ونی راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرڅ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښ کړی پرتی وینو سړی خونه نه لرو پیښه سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستي وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي همدا چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی دی خپل مال یو شای په کې اچي
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکو سوداګر اختر محمد هم کوي
بس یاره غومغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د جرمني اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی په بیا چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم زه راغلم هم دا غوړو کابل ته په خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټه خبرو پر مسا په راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا د سپیټاج په مسا په راځي اته په تمه میږي یا پینځات یا نوی د کابل کیږي چې موږ سره کوم کوکنی دا خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا چې جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي د دې په خبره د ایوازي د باغلرون کو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او انسلګونه نورو هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کورونه ته ځو دی ورځې 500 روپۍ نو دا نو انده موسم د یار شي کار موسم د دا وخت دی مړو موسم دا انده مړی ډکو بیا نو سی مولین راځي بیا زیړی راځي انده مړو پورګری کوو وګستنه مودا غدا چې دا پاکستان ګومره کوشه جکړي نو په دې کې کې او څاغه وکینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافت تمام سي نو ټول خلکو انده مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي
ششم روان کړی ده چې د میوه لپاره د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دیر پر ضرورت چې موږ یو سټانډر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نشي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ باندې میږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي
بل خو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی دا څرګندونی داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله سمو د مخ کې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي خدای چې په څومره اندازې پاره زیات جزئیات نه دی ورکول سوي دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې هم کروندګر بڑوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوي بي وسلي په افغانستان کې له هرو دوه کسانو یو تن اغیزمن کړی دی د غیداری پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې اتیا فیصد کورنۍ په داسې حالت کې ژوند کوي چې د کورنۍ د هر غړي پر سر تر یو ډالر کم عواید لري. د اوچا په وینا د سش میلادي کال یوازې څلور میاشتې پاتې دي او د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشري غبرګون د پلان یوازې 25% تمویل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې لیکلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره اضافي ملاتړ ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي سش میلادي کال په افغانستان کې 3 میلیونه اول کسان چې دغه هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له دوهمې اونۍ راوروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
جرمنی په غزه ترنګ کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازه 50 میلیونه ډالرو ته زیاته کړه. لتیر کال رئیس له فلسطینیانو سره د جرمنی ټولي بشري مرستي 300 شپته میلیونه یورو ته ورسېدي. په همدې حال کې په غزه ترنګ کې د اوربند ټینګش په هدف خبري روانه دي. جزئیات په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزه تړنګ کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 308 میلیون یورو ته ورسیده. د دغو مرستو عمده هدف په غزه کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خورځوکۍ په وړاندې مبارزه، د غرض د صحي خدماتو رسول شول سی وی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اروني د 160 لارو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزه د شمال للارې غزه تړنګ تزي. د اکتوبر له 8 په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سو چې لومړی د حماس ډلې وسلوولو پر اسرائیل په ناڅاپي حمله سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,878 او د ټپیانو شمیر 49,445 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګ کې د اوربند ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب حڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچی پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کشیږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور لمخې د حماس مخکښ مرکچی خلیل الحیا په یو ویډیوي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند پوړاندې د خند په جوړولو تورن کړ، خو نتانیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورن کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یو پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وی د دغه هیواد لوی درستیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پوسټ په یو خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړخ کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درستیز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فلادلفیا دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترنګ ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. مصر شله قطر او د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځای هڅه کوي د اسرائیل او د حماس پر لید مشانو ترمنځ د سولې منځګړي ټوب کړي په وار وار د رفح سرحدي دروازې پوښتو او فلادلفیا دهلیز کې د اسرائیل له پوځي حضور سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ټله یو ترورستي سازمان ګڼي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وای د ماشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دوی په خبره په مراجعینو کې کمزوري کسان هم شته چې دومره اوږدو قطارونو کې د درېدو او هر ورځ بانک ته د تګ وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د ماشونو د خستلو پر مهال د غنی غونی لامل لستون سره مخ دي او ان ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د ماش اخستلو لپاره له یوې لوري پرتی ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیر رستونزو تر اسداباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عام نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې د فاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد انس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولای ل خپل ولسوالي او هر ورځ اسداباد تراشي او یا هم په وګدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماشت اخستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بکی دي د خونځیو او د پوهنتونو د مدارس او استادان دي یا په دې کې مایوبین دي یا داسې خلک دي چې غو تکلیف لري، بيماري او ناجوړوي. د ماشت اخستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسی سبب ګرځیدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دا غدا ساحه نسبتا غنپوسه ده ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی. په دغه سره کولار باندې تک را تک هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هله پوګدو قطارونو کې سرل مرته ولاړ بي چې نوبت پې راورسیږي. بانک ته به نه نوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ لمارف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي او یو څانګه د وزه او ساحه ډېره محدود او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسولینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کول لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio